منا ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بچي دي تاسو ته موخه کړه ساده رادیو نه اوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په منځني صفاتو لس شپږ نوي او د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپونو نسي وښه او پنځه وش متر د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت سره محکمه وايي په تمه دي چې مشر د قصاص ډیر شوکونه توشي کړی د افغانستان د کورنۍ رسنۍ ټول نیوز راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د سترې محکمې د جزایي دیوان مشر په پنجشیر ولایت کې په ویناسته کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص ډیر شوکونه صادر شوي او دوی په تمه دي چې د ملا هیبت الله خونزاده لخوا توشي شي هغه وړاندې ویلي په تیر دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکمونه پلي کړی دي د طالبان لخوا د قصاص د حکمونو ترسره کولو نړیوال خبرګونونه راپارولي وو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش امریکا او شمېر نور هیوادونو په ځلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي خو طالب چارواکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی دارښتنه نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شرې ناروغي مثبت پیښې د وړمې میاشتې په پرتله څه باندې 40% زیات شوې دي د سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شرې 40155 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې د هم ویلي چې په سپتمبر کې د شرې له امله 18 مړینې ثبت شوې د روغتي نړیوال سازمان وايي سکل په افغانستان کې د شرې ټول ټال 2015 مثبت پیښې ثبت کړې دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پیوبریت کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمار شوی و په بریت کې د 15 ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د انجنیر خونسي ته نږدې شوی د رحمت الله په نوم د پولیس او چارواکي د اژانس د ویلي په بریت کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیکل له دې وړاندې روانونی په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمرل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په پایله کې څو تنو ته مکشوب لا وخته په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبت پیښې په کې به وساره څوک زیات شوی د چارواکو خبرې د واکسین په روان کمپاین کې بچنن وروسته ورسو لا 15 کلونو 15 میلیونه ماشومان ته واکسین ورکړي او د امریکا د ولسمشر مرسیال او د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند ماده کامل هارس وای ک د هغه سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د 15 په انتخاباتو کې بریالي شي تر ځان رښتې خدماتونو پروګرامونه به محدود کړي هارس د پنځمې پورز په ویسکانسنس کې رای ورکونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ په 2012 نه تر 2018 کلونو کې د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه هغه خبرې لاندې وویل د ټول امریکایانو لپاره ارزانه روغتي خدماتونه په دې ټاکنو کې د خطر سره مخامخ دي ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نوم لري د وره کې څو ځلې هڅه وکړه چې د قانون لغوه او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شي ارزانه روغتي خدماتونه د قانون لغوه کول به نمرېتوي د ماشومانو د عملتر لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق وایي په افغانستان کې له زده کړو حقونو بې برخې شوي له وخت مخکې واده کول نه پرته خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني د ماشومانو د ملاتړ د دې بنسټ مشرې ټینګار کړی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرمختګ پرته نیمای نفوس پرته خپل پرمختګ نشي لیدلی په افغانستان کې اوس ملیون جنیو حق کورنۍ چې نورې خونځي او تل تاګه محروم دي وای که زده کړي و نشي کولای خپل اصلي موخه ته نرسېږي او د کورنۍ لوري اړکیږي چې له وخت مخکې واده وکړي تفصیل په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن به پورز د اکتوبر په 10 ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي پر مخ تړل شوي په کور کې ایساره او له حقونو محرومي شوي دي دوی پرته لدې چې له وخت مخکې واده وکړي خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوالس کلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینانس هم نو مجبوره میړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډېر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای او ځینې له ما پورته او ځینې له ما څخه ښکته هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کډه لیدلې یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړې ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېره حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلې له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بېلابېلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 65% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په بیجینګ کې د طالبانو سفارت د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیک ترالیک د ریل پټلۍ د پرانیستو خبر ورکوي. تفصیل د حدیث پر دې سنورو.
د افغانستان او چین ترمنځ د توکو د لیک ترالیک لپاره د ریل د تازه پټلۍ پرانیست او په کار پیلول. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د چین د جیانګسوی ولایت نانتونګ څخه د حیرتان په لور یو قطار بار شوی دی. د دغه سفارت د معلوماتو له مخې په لومړۍ جوپه کې 50 کانټینره سوداګریز توکي شامل دي چې تر راتلونکو شلو ورځو به حیرتان ته راورسیږي. په خبر پاڼه کې د نانتونګ ښار د مسؤلینو په حواله ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د توکو د لیږد رالیږد دغه بهیر دوام ولري. په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې چې چینایي چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه وویل چې دا پروژه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د کریمی په خبره د ریل پټلۍ دغه پروژه د چین د یوې لارې یو کمربند د ابتکار یوه برخه ده چې په آسیا کې د زیربنایي او سوداګرۍ شبکو د پیاوړتیا لپاره پلي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل خانجان الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا به زموږ په تجارت کې د چین سره مثبت تاثیرات ولري، تجارت به زیات شي. په کراچۍ کې زموږ ترانزیت ته مشکل پیدا شو، خصوصا د چین مالونو ته، نو اکثره تجارت زموږ د چین سره کم شو. یو وخت موږ د چین سره تقریبا 2 میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات او صادرات لرل چې اوس د 1 میلیارد نه هم راښکته شوي دي. خو دغه شانتې اقدامات چې قطر به راشي د چین نه او په سلګونو او حتی په لسګونو کنټینر به انتقال کال کې افغانستان ته د دې مخې بزمنګ صادرات وی شي دا بزمنګ په تجارت کې مثبت تاثیر وکړي. هم
اقتصاد پوهان له ډلې ازرق شافیزی دغه پټلۍ له پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي که د افغانستان توکي له دې لارې د صادراتو اجازه ونه لري د افغانستان سوداګرو لپاره به ستونزې جوړې کړي.
نو خدای وکړي چې اوس صادراتي مالونه هم د افغانستان په دغه وګونونو کې چین ته لاړ شي، ځکه چې موږ چین سره صادرات لرو د پاکستان له لارې. که چیرې دا موانع ترانزیت رفع شي او دا واګونو ته اجازه ورکړل شي چې زموږ صادراتي مالونه ویسي، دا ډېره ګټوره ده د افغانستان لپاره. اما زموږ ترجیح دا ده چې مستقیما موږ پل سرحد خلاص کړو او هغه ډېره لنډه لاره ده، نه یوازې په وخت کې د سپما کېږي، په یو اونۍ کې مال راتلی شي، همدارنګه په هر کانټینر کې $2,500 to $3,000 پورې هم سپما کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین له افغانستان سره اقتصادي تعامل ساتلی او د قانونو په ګډون د ګڼو زیربنایي پروژو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره بیلابیل تړونونه کړي دي. د یادونې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې د توکو لومړنۍ جوپه له چین څخه افغانستان ته رسېدلې وه چې هغه مهال دغه چاره په دریو پړاوونو کې ترسره شوې وه چې پکې 3,000 tons سوداګریز توکي او 15 کانټینره پکې شامل وو. خو د هغه مهال د چارواکو په خبره دا چې له دې لارې یوازې واردات کېدل او صادرات نه وو، نو دې لړۍ دوام ونه کړ.
په ایران کې شمېر افغان کډوال د دغه هیواد د ځینو عامو خلکو له تاوتریخوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر څنګ د دې هیواد یو شمېر عامو خلکو هم افغان کډوالو سره توپیري چلند پیل کړی. دغه کډوال ادعا کوي چې دغو کسانو په دې وروستیو کې وهلې ډبولې او پولیسو ته یې سپارلې دي. دا راپور چې لرو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروي.
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمېر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتي تر څنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلې ټکولې دي، پولیسو ته سپارلې، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړي دي، د دوی کارځایونو ته هم رسېدلي او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی ته معاش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه موږ ته جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هره دروازه مو په مخ تړلې ده، آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ وانه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و
ایرانیان له افغانانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلا بیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
وقتی که طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشان مثلا میگیرن.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې لیدل کېږي یو شمېر ایراني نارینه افغان مېرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 million غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
تاسو له پیغامونو بله السلام علیکم. زه ادبیار نو زم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ته سپیس سره دا ټلیفون پر کار شیم. وروره د بکوا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې را درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې یې نه دي. موږ د بکوا ولسوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره دا مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا درته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کومه شمېره زنګ وهلی دي، دا د ډرایور شمېره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلی دي. د د سترګو لیدلی حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابینځ لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. وروره ډرایوران وایي وټکیي پیسې په زور چې نیاخې ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي چې تاسو به راولاړېږي، د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې دي چې دغه ډرایوران او د ولس د خوارانو غم وخوړی شي. وسلام، ډېر
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د دالپوري ولسوالۍ د چکنګود د ترینه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده زړه لږ سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته تقدیموم. بعد د سلام، زمونږ دا غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو، ډېر په مشکله باندې جوړېږي. 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ 1,000 افغانو پورې مکمل ځي. منډي را منډي وو خزه صرف ده بیا چې کله ټول هم لر شو سار چې لاړ شو ایله مازدیګر را لمبر راځي. موږ سره مریضان یو، د افغانستان مشران، د افغانستان دولت، دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي، ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري، ولې د افغانستان خلکو دپاره وسایل نه برابروي؟ الله دې وکړي زموږ دا پیغام نه شي حکومت سره موږ د خواهش چې په دې باندې تصمیم او غورو کې د افغانانو. وسلام.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب له نندارتون څخه افغانان محرومه شوي. خو د جرمني د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یوه نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابری و انځور.
شاهسوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه می دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی. یو پاپانې نه وختل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې. ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیش کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړوي له درده ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو تاوده غیګه، آرامښت او سکون په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د سل هیوادونو او 4,000 کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانیستل کېږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی موسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې 2 کاله وروسته په 1940 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک نندارې ته ورسي. بل لور ته د جنوبي آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوې ده د نومبر تر 2 په پرانیستې وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي. که څه هم افغانستان د جنوبی اسیا د سیمې سي همکاري یا سار کړي ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندارتون د سار د غړو هیوادونه دي، خو د جنوبی اسیا د هیوادو دي چې افغانستان هم پکې شامل دي. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نه ونیولې د جنوبی اسیا د سار کې وادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی اسیا د سیمې سي همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو ولس کاله مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه سوی دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستی کولی شوی. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندویو ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د 12 ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د شوز و انجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پوري آزادی رادیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسني حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پرې خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه ساړه شوي دي. د قدرت الله کریمی په نوم د دغه ښار یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم سوی دی. شوق کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوی دی. همون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید د اطلاعات فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي.
څرنګه کېدای شي چې د کتابونو ساړه بازارونه بیرته سم تود شي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړی ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکني وخت په کتو سره تیوه بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکی حالت لري. او په دې لړ کې هیله بخونکی حالت یې په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځیو او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایاتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لویو ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وې او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لویو ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تیوه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمیک کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعې کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه سیاحت له هم نه شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کې چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوې وای، که هغه د خصوصي سکتور لخوا نه وي، که دولت لخوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولی شي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایاتو کې او علاوه په ولایاتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوی وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوای کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځای مسته نه دی راغلی چې دغه د تاسو په اړه او هیله دې ته و چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبلې خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلی شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره ایدا ده چې هغه کوم نندارتونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایت کې هم دایر شي، څو د کتاب آشنایی سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم اجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه شکال مو ازادي راډیو مچلې ته ویلي وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څرنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي، مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت ته، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دي کاپي کېږي او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغې برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړی کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده. خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دې د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته ده چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړه شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بد شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا اولادزار د ماکسیم ګورکي د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکي د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درین ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلي احسان الله رینځي په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 138 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورکي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
له ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ یې په مټ د روښنایي عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څېړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یوه مخکینی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1990 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتل اکل مخې چې بیا راټولې کړې نو د هغو مې اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجودې دي، همدغسې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجودې دي، یا د کولیرات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزن په بیلابیل سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټول نسخې می را ټول کړلې، دا می هر یو اړوله، بیا هر یو مخ می لیدل چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت دی، څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړي دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتهی په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ده به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجودې وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم، ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي، هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې
لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنی ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو ناجز وم. خو هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پښتون کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوې او یا کمې چې چاپ شوې وي، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې. لږ هغه کتابی بنا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ مخور نظر میں چھو تو توفیق بدی نور سرا پدا کا تھڑا باندھ لے جی
اپو دغو لسکون نسخو کے چه تاسو موندلی دی په دغه کې کده نصر برخه تراشم ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو
ډیره مهمه چې ما ته ډیره معلومه سو په خپل دی یا خون درویزه او دارا ته ډیر په زړه پورې و. فرزن همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه و دارا ته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه و. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه، د قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي و، خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم. نو چې ما
دلته وبخښه سنګروال صاحب، تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه، یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی؟ دا خو تاسو مل چاپ شوی دی، خو د اخوند درویزه نسخه هم پخوا چاپ شوی دی. آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړی دی په یو شکل سي په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان؟
یو څه مې پرتله کړی. هلته په د اخوند درویزه کې خپله د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کومې زیاتونې کړي دي، دغه زیاتونې شاید په نورو کې به وي، خو دلته لږ ما ته مفصل ښکاره شوي. او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم، خو یو څه توپیر زه پکې ګورم. شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي، خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي. دا د مسیا او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې. او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې یو څه مسایل و، خو په بشپړه توګه نه سم ویلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و، خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلای چې ټول یو شی و. ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي، دوی کې یو څه توپیر شته. ده خپله دې نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي، نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې، چا لږ مفصله کړې. د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی، چا د پاڼو شمېر لږ دی. دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
و. لکه اکثر کلاسیکي نسخه چې سره ورته ډېرې نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدې، خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې. یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي، که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي، د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي؟
بالکل واضح دي. همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله. فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې، دلته هغه ډول ستونزې نه وې. یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې، خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه. دا دوی څنګه حل کړې ده؟ دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وې، او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې، دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي، دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی. هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د نرغونو کې هغه بیر قبضه کړي. یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجې نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې
سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوی ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چا مرسته کړې ده له انګلیسانو سره؟
هو ولا دغه پیوند کې پخپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټوله کړي دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي. یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنی ډېرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغو دغه اشاره کړې ده. بلې اکثرو کړي، یعنی نه ګونه چې
یعنی داسې افغانان هم پکې شته.
نه افغانان
بیخي پکې نشته. نه ما دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوان دولی بیا سخت کار دی.
خو ما داسې وویني ما ویلې کومه چې دوی روغه پیدا کړې ده، هغه روغې نسخې نه دوی استفاده کړې، ناروغه نسخه یې کې د هغې له مخې پیوان کړې ده. او ځینې د تاسو خبره بیا هماغسې چې چینجې خوړلې دي او دوی یا کومه روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړي نو هغه هماغسې پاتې دی. فضا زه تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرزند تیته او بی ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم دي ستونزې درلودلې، دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی هغه درته ویلی سم، دین دی مغزن درته ویلی سم، همدغسې نورو کې هم دا کار شوی دی.
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي؟
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی اوس لکه د رحمان بابا هغه دا نسخې او یا د خوشحال خان نسخې چې هم فرضاً په دغو کې شته ده. شعرونه یې تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ، یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي. چې هغه انکدوت چې اوس که د رحمان بابا دیوان چاپ شوی او که د خوشحال چاپ شوی دی هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده، خو دلته هغه معیار نه دی، بلکې هماغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغسې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ وبخشئ، فکر نه کوئ چې که د هغه وخت اصلي لهجه او اصلي څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی همدا دی، یعنی ارزښت یې زیات دی.
زه د همدغه تاسو د خبرې په پخلی کوم، بالکل زه وایم ولې موږ خپلې لهجې ته دا راوړو باید نه مې راوړلې نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی ده، ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوو دا به ما تا ته مهمه وي، ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده.
سنگروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟
بالکل به نه وي، ځکه به نه وي چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د دې ټولو نوي لیک دی د هغه د دې نسخو. ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هماغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیرتیب وکوه چې دومره معلومات لري چې هر یو که خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پرې لیکلی شي. دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم، ګر چې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا آرشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته او ته ځینې نقصو بس دی لاړه نورو پوهنتونونو نه یې راته راټولې کړي. یعنی دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وسي. نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټولې همدغه پښتو قلمي نسخې یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي. خو که د کتلاګ د پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي څنګهروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سش کال د شعر مهمه جایزه ګټلې ده. د سش کال د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په آنلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې وه لوستي او له آزادي راډیو مجلې سره شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پردی زڑکی دخخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی اوبد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغرزوی تا چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړه ویل درد ډکې سترګې به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نه لیږي بیدیا ته څوک غټه می پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانه نه بګوري نور د چا د حسکی غاړي خواته څوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له وسنه رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له وسنه ناڅ خود له درد د بایلل لالی وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي راډیو مجلې له لارې وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوې. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کی وی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کی وی کلی هوا خود وطن په دښتو غرونو کی وی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسې کیسې صرف د کیسو په کتابونو کی وی تاسې چې څومره شاعری د دا پتول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کی وی دو عمر درد خو باید وی په محبت کې زموږ د دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو. عشق څه ته وایي؟ تاسو یې په اړه څه اورېدلي؟ وایي مینه په تعریف کې نه ځایشي، ځکه هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې په اړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عیش پتا لر بلر چو پپالنگ بدی دا حسی خطر چو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونې نه دي. ارواپوهانې یو شان، فیلسوفانې په متفاوته بڼه او عارفانې بېله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې یوه ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
گل دے اس تازہ بھی اس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینہ یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ نویا برخه هم جوڑے گی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آڑا وائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره قایم نه.